دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم ویان سید سلیمان شاه ټاکل شوی چې د طالبانو او حکومت ترمن د تفاهم د راپیدا کولو په خاطر د کابل او دوحه ترمن د یوه ویډیوي کانفرنس لارې د جون په 14 او 13 مذاکرات پیل شي. په کابل کې زمون خبریال د سیاسي چارو د چړونکو له قوله وای چې د هر ډول رسمي مذاکراتو له پیل کېدو نه مخکې د اوربن او د قیدیانو د تبادلې د پروسې جاري ساتل حتمی دي. ملګرو ملتونو ویل دي چې طالبانو له امریکا سره په دوحه کې د سولې د موافقتنامې د لاسلیک کولو باوجود اوس هم له طالبانو سره خپلې اړیکې جاري ساتلې دي. خو د طالبانو مطبوعاتي وایان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې د ملګرو ملتونو رپورټ واقعیت نه لري. په عین وخت کې د ازادۍ رادیو د رپورټ سره سم طالبانو د امریکا د فارن پالیسۍ په مجله کې چاپ شوی هغه رپورټ ناسم بللی دی چې د طالبانو د مشر مولوی هیبت الله اخونزاده په شمول د هغوی یو شمېر مشران د کورونا د ویروس په ناروغۍ باندې اخته شوي دي. مجله د طالبانو د یو قماندان مولوی علی جان احمد له قوله رپورټ ورکړی چې مولوی هیبت الله اخون په دغه ناروغۍ باندې د اخته کېدو له امله فوت شوی دی. طالبان وان دغه رپورت په کلکه رد کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن د پنځشنبه په ورځ په یوه مطبوعاتي بیان کې په کابل کې د وزیر اکبر خان مینه د جامع جماعت خطیب مولوی ایاز نیازی د وژلو غندنه کړې ده. د جنوبی اسیا او مرکزی اسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په ویپاڼه کې لیکل شوی چې په دغه چاودنه کې د امریکا د سفارت یو تن امنیتي ساتونکي هم وژل شوی وو. په عین وخت کې د وزیر اکبر خان مینه د جامع جماعت د وژل شوي خطیب او د کابل د پوهنتون د شریعتو د پوهنځي د استاد مرحوم مولوي ایاز نیازی د جنازې مراسم نن د شنبه په ورځ د غبرګولي په 15 په کابل کې سرته ورسېدل. نوموړی د جنازې د لمانځه د ادا کولو نه وروسته جماعت سره نږدې خاورو ته وسپارل شو. د دولتي ارکانو او عامو افغانانو په شمول یو ګڼ شمېر کسان د جنازې په لمانځه کې برخه واخیسته. د نیویارک ټایمز رسپانډ رپورټ ورکړی دی یو افغان پولیس چې په کال 1991 لمریز کې د دوو امریکایي مشاورینو د وژلو په جرم قید شوی او 10 کاله د بند سزا پرې خطې وه له زندان نه خوشې شوی دی. د رسپانډ د رپورټ سره سم د وژل شوو امریکایي مشاورانو کونډو د دغه افغان قیدی په خوشې کولو باندې حیرانتیا څرګنده کړې ده. پر هغه باندې د جګلن رابرټ ماچیټینی او ډګرمن جان لافټس د وژلو تور لګېدلې وو. په کابل کې مقیم د استرالیا، کاناډا، ډنمارک، جرمني، هالند، ناروې، سویډن، برېټانی او د اروپای اتحاد د هیئت دفتر په یوې ګډې مطبوعاتي اعلامیې کې غوښتنه کړې چې د طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې باید ښځو ته خپله ونډه ورکړل شي. په اعلامیې کې د حکومت د ملي مصالحې د شورا د جوړېدو هرکلی شوی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO د رپورټ په اساس په افغانستان کې تر دې دمه د کورونا د کوننس په بای ناروغي باندې 300 ناروغان مړ شوي دي او په ټول هیواد کې د مثبتو پیښو شمېر 3,450 ته رسیدلی دی. په پاکستان کې هم تر دې دمه 1,970 کسان مړ شوي دي او په 15,245 ناروغانو کې مثبتې نښې ثبت شوي دي. په ایران کې هم د مړو شمېر تر دې دمه 8,100 ته لوړ شوی دی او 1,68,270 ناروغان په دغه ناروغۍ اخته دي. په هند کې هم په دغه ناروغۍ تر ننه پورې 6,091 کسان مړه شوي دي او په 2,09,015 ناروغانو کې مثبتې پیښې ثبت شوي دي. په روسیا کې هم 5,340 ناروغان مړه شوي دي او په 4,101,103 ناروغانو کې مثبتې نښې او علامې ثبت شوي دي. د امریکا په متحده ایالاتو کې هم نن د مړو شمېر 1,08,001 ته ورسېده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې تر دې دمه په نړۍ کې 6,015,301 کسان په دې وژونکي ناروغۍ باندې اخته شوي دي او د مړو شمېر په نړیواله کچه 3,06,190 ته رسېدلی دی. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا د سنا په مجلس کې د جمهور غوښتونکو د ګوند یو لوړپوړی سناتور ټام کارټن له پینټاګن نه غوښتي دي د روانو احتجاجي مظاهرو د دفع کولو لپاره دی د متحده ایالاتو غټ خورون ته عسکر واستوي. خو یو شمېر نورو سناتورانو او سیاسي مشرانو د هغه دغه وړاندیز په کلکه غندنه کړې ده. ټام کارټن پر جمهور رئیس ټرمپ باندې غږ کړی و چې د کال 1800 میلادي د بغاوت د قانون نه په استفاده دي عسکرو ته امر وکړي نظم او نسق برقرار کړي. خو د یو ایس نیوز اینڈ ورلد رپورٹ مجلې د چهارشنبه په ورځ ناوخته رپورٹ ورکړ چې د دفاع وزیر مارک اسپر اعلان کړی دی چې د امریکایي اتباعو په ضد د پوځ د عسکرو نه د کار اخیستلو مخالف دی او دغه شان اقدام ملاتړ به ونکړي. له دې نه مخکې پر اسپر باندې له هرې خوا نه انتقادونه شوي وو. دیموکراتانو غوښتنه کړې ده چې پوځ باید تل غیر سیاسي وي او په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړي. د سیاسي چارو څېړونکو ویل دي چې د ښاغلي ټرمپ په عمل د روانو مظاهرو د دفع کولو په خاطر د بغاوت له قانون استفاده به یو بې سابقې اقدامي ځکه چې د امریکا پخوانیو جمهور رئیسانو په ډېر ندرت له دغه قانون استفاده کړې ده. دا واشنگتن دی. د امریکا د مینیسوټا د ایالت چارواکو د دریو سپین پوستو پولیسانو لخوا د توقیف په دوران کې د یو شپږ څلوېښت کلن تور پوستي د مړینې په ارتباط د پولیسو درې نور برطرفه شوي سیمنصبان هم نیولي. د امریکایانو د نظر د معلومولو وروستۍ سروې ګانې ښیي چې د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د مقام لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن له جمهور رئیس ټرمپ نه په هغو ایالتونو کې هم مخکې دی چې په 2018 میلادي کال کې خلکو ښاغلي ټرمپ ته رایه چولې وي. د امریکا د خارجه وزارت برطرفه شوی عمومي مفتش سټیو لینک چې د خارجه وزیر مایک پامپیو په خوا جمهور رئیس ټرمپ یو ناڅاپه دوه هفته مخکې له خپل دندې نه برطرفه کړ، د چهارشنبه په ورځ د استازو د مجلس یوې غونډې ته چې د تړل شوو دروازو تر شا رابلل شوی وه وویل چې د خپل برطرفۍ نه مخکې هغه د کانګرس د اعتراضونو باوجود د خارجه وزارت د لوړپوړو مامورینو لخوا په سعودي عربستان باندې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو د پلورلو په باب تحقیقات کول. د هند او پاکستان ترمنځ یو پر بل باندې د جاسوسۍ د الزامونو د لګولو په تعقیب د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیکي شخړه زیاته شوې ده. هند او پاکستان دوه تنه ډیپلوماتان د جاسوسۍ په شک باندې له نوې ډیلی نه وشړل او پاکستان د اعتراض په توګه د جون په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د هند سفیر خارجه وزارت ته اور غوښت. او د لندن نه د امریکا خبریال هنری ریچول په خپل رپورت کې وایي چې په بریتانیا کې هم په دې هفته کې حکومتي دفترونه او کاروباري مرکزونه چې د کورونا د کوډونو صوبایي ناروغۍ د خپرېدونو وروسته تړل شوي پرانیستل کېږي. له 50 زرو نه زیات ناروغان مړه شوي دي. خو یو شمېر ساینسپوهانو خبرداری ورکړی دی چې د قیوداتو د نرمولو په وجه ممکن چې د کورونا د وبایي ویروس دویمه څپه له مخکنۍ څپې نه خطرناکه او وژونکې ثابته شي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د کورونا د وایروس د مثبت پیښې شمیر له 8000 څخه واوښت. د عامې روغتیا وزارت نوی سرپرست وزیر وایي چې په روغتونونو کې پر درملنې د خلکو د نه باور له امله ناروغان په کورونو کې درملنې ته اړ شوي دي. د جمهوري ریاست لومړی مرستیال هم ویلي دي چې د کورنۍ نیمایي غړي یې په کورونا اخته شوي دي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابل راپورټ لري.
د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 30 ساعتونو کې په 15 ولایتونو کې د کورونا د وایرس وسو واټې مثبتې پیښې شوي چې ورسره په افغانستان کې پر دغې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 3350 تنو ته رسیدلی. دغه وزارت د معلوماتو له مخې د کورونا د وبا د خپرېدو د پیل څخه تر اوسه په افغانستان کې 300 ناروغان مړه شوي او 1550 تنه نور د درملنې وروسته بیرته ښه شوي. په افغانستان کې د کورونا د وایرس تر ټولو زیاتې پیښې کابل، هرات، بلخ، کندهار، ننګرهار او د پکتیا په ولایتونو کې سب شوی چې دغه شپږ ولایتونو د مثبتو پیښو مجموعي شمیر 1390 ته رسیږي. دا شمیر په دغه هیواد کې د ټولو سب شوو مثبتو پیښو د دریو برخو څخه د دوو برخو څخه هم زیات دی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وبا لا هم مخ په خپرېدو ده، جمهور رئیس محمد اشرف غنی د عامې روغتیا وزارت یو نوی سرپرست وزیر ټاکلی. ډاکټر احمد جواد عثماني نن د پنجشنبه په ورځ د عامې روغتیا وزارت د سرپرست په توګه په کار پیل وکړ. د عامې روغتیا وزارت سرپرست وزیر د افغانستان د اداري چارو لوی رئیس ډاکټر فضل محمود پزلی لخوا دغه وزارت مامور ټولنیتا معرفي شو. د خاغلی عثماني د کار د پیل غونډې ته د امروختي وزارت په خاني وزیر ډاکټر پیروز الدین پیروز په 15 کلونو کې خپل کاري پالیتونو په باب خبرې وکړي او د وزارت له مامورینو یو غوښتل چې د نوي وزیر سره د همکاري وکړي ترڅو په افغانستان کې د کورونا وبا مخه ونیول شي.
چې ادم مدیریت میکنه، تصمیم میگیره.
د 15 شپږو کلونو د کار په موده کې کله چې یو څوک د چارو مدیریت کوي او پریکړه کوي، په ځینو ځایونو کې زموږ کیږي، ممکن په ځینو ځایونو کې د خلکو حق هم خوړل کیږي. زما همکاران می چې په مخ کې ناستي رسمن دا اعلان کوم کده کوم چا سره ظلم شوی وي او حق خوړل شوی وي، ودی وي همدا اوس کولای شي چې دای راپورته شي او ودی وي که مې ورته ځواب لاره ځواب ورکوم او که مې ځواب نه لره معذرت غواړم. د دې پرته کله چې د عام روغتیا له وزارت څخه لاړم، زما پسې خبرې کول بند دي.
د عام روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني په افغانستان کې د کورونا وبا سره د رواني مبارزې څخه ناخوښي څرګنده کړه، ویل چې د وضعیت د بدلولو لپاره به کار وکړي.
سکتور شفقاني افغانستان
د افغانستان د روغتونونو سکتور متاسفانه حتی په دې باور یم چې مخکې د کورونا د وبا خپرېدو د مخه په نورمال حالت کې هم په ټیټه کچه د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو له امله په دې نه دي توانېدلي چې د خلکو باور ترلاسه کړي. د کورونا په وضعیت کې چې روغتیايي خدمتونه په ځانګړي ډول د روغتونونو خدمتونه د اړتیا څخه زیات ښکته وو، د مدیریت او کیفیت کمزورتیا په ځانګړي ډول دولتي روغتونونو کې ډېر څرګند شو.
د عامې روغتیا وزارت سرپرست وزیر ویل ناروغان او هم د هغوی کورنۍ په روغتونونو کې د ناسم وضعیت څخه ستړي شوي دي. هغه ویل چې په روغتونونو کې د کافي امکاناتو د نشتون له امله د کورونا د وایرس په ناروغۍ اخته ډېر ناروغان په روغتون کې د درملنې پر ځای په کورونو کې درملنې ته زړه کوي. ښاغلي عثماني دا کار ډېر دردونکی وګڼه او د عامې روغتیا د سکتور په ځانګړي ډول د روغتونونو د وضعیت د ښه کېدو ژمنه یې وکړه. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ویل چې په درې برخو کې به خپل فعالیتونه پر مخ بوزي، هغه د کورونا سره مبارزه، روغتونونو د سیستم اصلاح او د افغانستان روغتي سیستم اصلاح، چې تر ډیره په دغه هیواد کې د غیر حکومتي موسسو لخوا پر مخ وړل کیږي، په خپل کاري لومړیتوبونو کې یاد کړ. هغه ویل چې د کورونا وبا سره د مبارزې په برخه کې شو اقداماتو په دوام به د دغې وبا سره د مبارزې لپاره یو څرګنده کړنلاره جوړه کړي. په افغانستان کې د کورونا وبا له امله یو شمېر لوړ پوړي حکومتي مامورین او د هغوی د کورنۍ غړي هم د کورونا د وایرس په ناروغۍ اخته شوي. د افغانستان د جمهوري ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح د خپل فیسبوک په پاڼه لیکلي چې د کورنۍ نیمایي غړي او د دفتر ډېر مامورین پر دغې ناروغۍ اخته شوي. خاغلی سالی له خلکو غوښتي چې کورونا ناروغي جدي وګڼي او د عامې روغتیا وزارت سپارښتنې په پام کې ونیسي.
زه ډاکټر وحید الله معیار د عامې روغتیا وزارت سلاکار وایم. له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کورونا ویروس جدي ونیسي او هغه پیامونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېرش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټوخي په وخت کې خپله پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټه کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ د خبرونه اوري. په افغانستان کې نړیوالو مرستندوی ادارو د بشري ناورین د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی دی. د ژغورنې نړیوالې کمیټه وایي چې افغان حکومت د کورونا وایروس د 80% پیښو د معاینې وړتیا نه لري او رس تر بلې په کورونا د اخته کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د بل خو د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مسؤل هنری کرالی په مشرۍ هیئت د جمهور رئیس اشرف غنی او نورو چارواکو سره د ویډیو کانفرنس لاره په افغانستان کې د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې په برخه کې د مرستو ډاټ ورکړی دی. د افغان حکومت چارواکو په وینا افغانستان د کورونا ناورین د زیاتېدو او د فلاکت پړاو ته په نږدې کېدو کې دی چې په دې حساسو شرایطو کې د نړیوال بانک ملاتړ او مؤثره همکاري ګټوره ده. نور حال په دې رپورت کې واوري.
کورونا ویروس او د افغانستان راتلونکي. ARC یا د ژغورې نړیواله کمیټه وایي چې د کورونا ویروس په افغانستان کې په چټکه د پراخېدو په حال کې دی. دا کمیټه وایي چې د مې په میاشت کې د کورونا ویروس پیخي و برابر شوي، د معنی کچ ډیره ټیټه ده. په دې معنی چې په سمه توګه د خلکو معاینات نه کیږي.
Well, there's a multitude of concerns about د کرونا وایرس د خبرېدو په اړه زیات اندېښنې شته. معایناتو ته لاسرسی چې د زیاتېدو په حال کې دي. زیاتې ستونزې شته چې موږ پوهیږو چې هر ورځ له زرو کمو کسانو معاینات کیږي، خو په دې وروستیو کې د روغتیا وزارت د راپور له مخې له زرو نه تر 2000 کسانو پورې معاینات کوي. زه د کرونا مثبتو پیښو کچې ته اندېښمنه یم.
د ژغورن نړیوال کمیټې په وینا په دې وروستیو کې یو شمېر ناروغان له زیات انتظار څخه شکایت کړي او یو شمېر نور ته ویل شوي چې د معایناتو نتیجې ورکه شوې دي. د کورونا لکبله روان وضعیت خلک هم اندېښمن کړي دي.
ټول مشکلات سره سره موږ اقتصادي مشکلات په افغانستان کې ډېر زیات دي چې افغانان یې ډېر زیات خپګان سره مخامخ کړي دي، ځکه د افغانستان ډېر خلک د فقر تر خط لاندې ژوند کوي، یا هم په مثله وایم هغه خلک چې روزمره کارګری کول او خپل ژوند ته اولادونه نفقه وړل موږ نه خپل ژوند مخته وړ، نو دغه کورونا او به هغه هم پریو دروله.
موږ هغه هیله چې وات چې ګرسته به پانتونونه خوینځي او نور اکیډمیک ځایونه شروع کیږي پیلیږي او خلک به د کتاب لیوالتیا نور هم زیاته شي او د خلکو غوښتنه به وي. خو موږ په همدې هیله راغلو، تر اوسه پورې موږ داسې څه نه دي سترګو سوي.
د افغانستان حکومت وایي چې په لومړیو کې یو شمېر خلکو او مخورو کسانو د کورونا ویروس مخنیوي په برخه کې همکاري ونه کړه، نو له همدې کبله د کورونا لمن پراخه شوه.
وړاندوینې ښیي چې افغانستان پراتلون کې دوه میاشتو کې د دې ویروس د پراخېدو له سرسامون کې حالت سره مخ شي متاسفانه. خو کولس روغتیایی او علمی لارښوونې جدي ونیسي، له کوره بهر په خپلو چارو کې دوه متره واټن مراعت کړي، له غیر ضروري غوندو ډډه وشي، او د عامې روغتیا د محترم وزارت لارښوونې جدي ونیول سي، د دې ناورین مخه نیول کېدای شي.
د ژغورن نړیوال کمیټې په نړیوال ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د کورونا ویروس د معنی د ظرفیت لوړولو او د ویروس په وړاندې په لومړۍ کرښه کې له مبارزینو سره مرسته وکړي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنوریدونکو، د امریکا په لوی شارونه کې سولیز مظاهره لا هم روان دي، خو د دفاع وزیر مارک اسپر وایي چې د ناراميو د مخنیوي لپاره د پوځي ځواک د کارولو ملاتړ نه کوي. د هغه د خبرې نوموړی له جمهور رئیس ترامپ سره په مخالف درس کې واقع کړی دی، ځکه ترامپ تر دې مخکې ګواښ کړی و چې د پولیسو لخوا د تورپوستي جورج فلوید د وژل کېدو له امله د مظاهرو د آرامولو لپاره به پوځیان واستوي. د خبر نور جزئیات د سمیع الله جلال څخه واوري.
د امریکا په لوی ښارونو کې د چهارشنبه په ورځ هم پراخ سولې لاریونو نوښول، لسګو نظر کسانو ګرځبندیز او د کورونا وایروس تهدید ته پامونه کړ او د تعصب او د پولیسو د تاوتریخوالي په اړه خپل غوسه څرګنده کړه. د رواني اونۍ په فایل کې جمهور رئیس ټرمپ ګواښ وکړ چې داسې یو قانون ته به مراجعه وکړي چې له مخې کولای شي د والیانو له موافقې پرته د مظاهرو مخه ونیسي. خو دفاع وزیر مارک اسپر د ولسمشر ټرمپ د ګواښ په ننګولو سره وویل چې پوځیان باید یوازې د ډیرو عاجلو او خرابو شرایطو لپاره وکارول شي.
We are not موږ د دغه راز حالات له جملې نه په یو کې هم نه یو، نو زه د پاسون قانون ته د مراجعه کولو ملاتړ نه کوم.
په واشنگتن کې له دوه ورځو سولېزو لاریونونو وروسته مارکس پر د چهارشنبه په سهار 200 پوځیانو ته امر وکړ چې خپل مراکز ته ستانه شي. څو ساعته وروسته په سپینه مانی کې له ملاقات وروسته پریکړه ناڅاپه بدله کړه. جمهور رئیس ترامپ له نیوز ماکس چینل سره په مرکه کې وویل ملت قانون او نظم ته ضرورت لري او د جورج فلوید وژنه یو ناوړه عمل وباله.
We need safety in our cities.
موږ په خپل ښارونو کې امن ته ضرورت لرو، او کله چې هغه د امن چاره نه کوي نو موږ دلته په واشنگتن ډي سي کې کوو. ما دوه ورځې مخکې وویل دا په نړۍ کې تر ټولو خوندي سیمه ده. موږ فوق العاده کسان وګمارل، هغه په اسانه د دې حالت چاره وکړه، هغه ته ډیره اسانه و. تاسو په هیګي چې موږ په مینیسوټا کې هم د دې حالت چاره وکړه.
د مظاهره کوونکو د تیت او پرکولو لپاره د پولیسو لخوا د کیمیاوي سپریګانو او غازی بمونو کارولو او یا هم په مجموع کې د مظاهرو په وړاندې اقدام د ټرمپ د تایید کچې ته زیان رسولی دی.
We're in the middle of social unrest.
موږ د 1980 کال را وروسته د وی شدید نارامۍ په منځ کې یو. دا د بیا ټاکل کېدو په هدف د جمهور رئیس لپاره خچا پیریال او فزانه ده. هغه باید ډیر کارونه وکړي چې بیرته سم لوري ته راستون شي او یا ممکن مخکښ شي، ځکه نن ورځ مخکښ سړی نه دی.
دغه تاوتریخوالی وروسته لغه پیل شو چې یو سپین پوستي پولیس دغه پر غاړه د سباندی اتو دقیقو لپاره زنګونی خیوه. د امریکا ټولو پخوانی ولسمشرانو جیمی کارتر، جو دبلیو بوش او بل کلینتن دا کار وغنده. پخوانی ولسمشر باراک اوباما هم له کاروالانو وغوښتل چې په خپلو ښارونو کې د ځواک په کارولو له سر غور وکړي.
تاسو چې دې مظاهرو ته وګورئ نو د امریکا د بیلابیلو برخو د خلکو استازیتوب کاوه. سړکونو ته راووتل او سولیز لاریونونه وکړل. هغوی د دې لپاره دې اقدام ته راپارېدلی ول چې بې عدالتي لیدلې وه.
د منیسوټا د پولیس ډیریک چاونتور هم د دویمې درجه قتل ته لوړ شو، کوم چې همدې قتل بل کېږي او اجازه یې نشته. هغه درې نور افسران چې د پیښې په صحنه کې وو له قتل سره په همکارۍ تورن شوي دي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
قدرمن اوریدونکو، په متحده ایالاتو کې لوی مظاهرو د کورونا وایرس د خپرېدو اندېښنې زیاتې کړې دي. چې کبیر ته اقتصاد پرانستل سي نو ممکن ډېر کسان به په دې وایرس اخته وي. د امریکا ژغ خبریال په ایلونای کې په دې اړه د ډیرو طبي متخصصینو سره خبرې کړې دي. هلته په یو شمیر ځایونو کې اوس د کورونا ازمایښتي ساحې د ناکرارۍ له امله بندې شوي دي. د دې خبر نور حال د رڼا نورستاني څخه واوري.
په شیکاګو کې د نړیوال روغتیا لپاره د شمال لویدیز په هانتون انسټیټیوټ رئیس ډاکټر رابرټ مرفي کله چې هغه په متحده ایالاتو کې ناکراری ولیدلې، تعجب وکړ چې آیا ټول په ناڅاپي ډول هیر کړی چې هیواد یې له خطرناکې ناروغۍ سره مخ دی.
کوید د سیاست پروا نه لري، دا یوازې د یو شخص څخه بل شخص ته ورزي، نو تاسو خپل ځان له خطر سره مخامخوي.
د ناکرارۍ دوام سره سره د کورونا وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره د شیکاګو ښارواله لوري لایټ فورد په خپل وینا کې خلکو ته وویل
خطر پرېښتیا چشته او دا به د راتلونکي لپاره زموږ سره وي، او تاسو باید احتیاط وکړئ، نه یوازې د خپل ځان ساتلو لپاره بلکې ستاسو شاوخوا نورو کسانو لپاره، لکه ستاسو کورنۍ، ځکه چې اوس تاسو د کووید 19 د ناروغۍ سخت خطر سره مخ یاست.
دا موږ بیرته پاتې کوي، نو د دې پر ځای چې وایرس کنټرول کړو، لکه څنګه چې مونږه تمه درلوده، نو اوس به یا په هواره او یا مستقیمه توګه وي، یا به لږ پورته شي. مګر هر څه چې وي، دا موږ د ټاکل شوي مهالوش څخه ډیر وروسته پاتې کوي.
د زیاتیدونکو تاوتریخوالی او ویجاړونکو خطرات د ایلانای د عامه روغتیا ریاست د کووید 19 سیمیز ازموینې تاسیسات په موقتی ډول وتړل. د مثبتو ازموینو د پایلو خبرتیا ځنډول شوی او د ویروس خپرېدو د تعقیب کولو په برخه کې د طبي ټولنې کار له خنډ سره مخ کړي. د رش پهنتون د طب او ساري ناروغیو پروفیسور ډاکټر مايكل لين وایي د کووید 19 ازموینې کې ډیر نشي، خو ممکن د لاریون د مخه کچې تبه راستون شي.
که چیرې د کورونا په خپرېدلو کې زیاتوالی راشي، نو ممکن د غونډې شاوخوا یوه اونۍ یا دوه اونۍ وروسته راپیدا شي. دا معمولا هغه موده ده چې دا ناروغي پکې رامنځته کیږي، نښې راڅرګندېږي او دومره زیاتېږي چې خلک په روغتونونو کې روغتیایي پاملرنې ته اړتیا پیدا کوي.
د لاریونونو ویډیوګانې ښیي چې په پراخه کچه خلک ماسکونو څخه استفاده کوي، خو په نړیواله کچه بیا داسې نه ده. د ماسکونو کارول کولی شي چې په هوا کې د مکروبونو اخراجول محدود کړي. لکه څنګه چې په متحده ایالاتو کې د کورونا وایرس د ناروغانو شمیر نږدې 2 میلیون ته نږدې کیږي، یو شمیر امریکایان په داسې حال کې چې د مظاهرو لپاره د خپل حق څخه استفاده کوي، د روغتیایي خطراتو په برخه کې هم فکر کوي. په عین وخت کې نظر پوښتنی ښیي چې اکثریت خلک د کووید 19 مخنیوي ته لومړیتوب ورکوي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په کندهار کې جګړه ځپلو میرمنو په یو اعتراضیه لاریون کې د طالب زندانیانو د خلاصون سره سم د افغاني مذاکراتو د پیل غوښتنه وکړه. دوی زیاته کړه چې د دوامدار جګړو له کبله د ګڼو کورنیو نارینه له منځه تللي او میرمنې له فقر او غربت سره لاس او ګریوان دي. په دې باره کې زموږ خبریال عزیز الله پوپل له کندهاره رپورټ لري.
دا د هغه لاریون ش زینه ګډونوالی دي چې وایي جګړو او نامنیو د ژوند ټول امکانات او د کورنۍ غړي ورڅخه اخیستي دي. د جګړې پر ضد د لاریون د برخوالی میرمنې د کندهار ترڅنګ د روزګان او هلمند ولایتونو د نامن سیمو اوسیدونکو دي چې اوس په کندهار ښار کې د کډوالۍ ژوند تیروي. دوی زیاته کړې چې جګړو تر ټولو زیات ملکی افغانان او په خاص ډول میرمنې سخت ځپلي او نور د جګړې د دوام زغم پکښ نه دی پاتې.
پنځه شهیدان پنځه سیاسري په یو کور کې کونډیانې دي. راځه را سره ولاړځه چې درویشم دا پنځه باندې ژاړي بخاري وي چې خدای سول راولي په روژه کې به مراجعه ماتول چې خدای سول راولي.
دا جګړه ځپلي میرمنې وایي چې د جګړو له کبله له خپلو مینو څخه کډوالۍ ته اړ شوي او اوس په ګڼو اقتصادي ستونزو کې ژوند تیروي. دوی زیاته کړې چې د جګړو له کبله ولسي افغانان هر ورځ خپل نږدې عزیزان او د کورنۍ غړي لا هم له لاسه ورکوي. د جګړې پر ضد د ښځینه لاریون برخوالو په ځانګړي ډول د دولت پر مخالفو وسلوالو طالبانو باندې غږ وکړ چې د طالب بندیانو د خلاصون سره سم دي په سملاسي ډول جګړه ودروي او د عام افغانانو د سولې غږ ته د مثبت جواب وایي.
چې موږ دا جنگ په خاطر راوتلی ماجر دی لمن دسه د جنگو د لاس راوتلی شیدان راته وسول په لاس ما یو بس مور مشي یدس ولا ورور مشي یتو دیو دی مشي یتو سړی مشي یتو پیری کندیان وې ته ما را باندې شاړي. زه سیاسرم د خپل عثمانه دی د بیبي فاطمه دی طالب پتا ته وایم نور جنگ مکو بس راسه سول خپل د وډونو سره وکړه.
په جنوبي ولایتونو کې د نامنیو نوې سپې د یاد ولایتونو اوسیدونکو اندیشمن کړي او زیاتوي چې د جګړو دوام نه جبرانیدونکو توانونه ورسولي. یوازې د ملکی تلفاتو په برخه کې لې تیری وی اونۍ راهیسې په کندهار کې د ماین په چاودنو کې د شوزو او ماشومان په ګډون 15 تنه ملکی کسان وژل شوی دي. په جنوب کې د بشري حقوقو سیمیز دفتر وایي چې لېو په لور د کورونا وایروس او لبل په لور د نامنیو له کبله ولسی افغانان تر په خوا لاډر لسوندو سره لاس او گریوان دي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د کووید 19 یا کورونا وایرس د ناروغۍ د خپرېدو مخه څنګه نیولې شو؟ د دې ناروغۍ د خپرېدا د مخنیوي لپاره دغه 15 ټکي مراعات کړئ. اول، لاسونه باید د ورځې په اوږدو کې په منظم ډول د صابون سره کم نه کمه د 6 ثانیو لپاره پرېږدئ. د لاس پاکوونکي معاینه چې لږ تر لږه 80% الکول ولري هم کار اخیستلی شي. دویم، کله چې له کوره بهر وایي په خپل مخ، خوله، پوزه او سترګو تر څو مو چې لاسونه نه وي مینځلي لاس مه وایي. دریم، کله چې پرنجېږئ یا ټوخېږئ باید خپله خوله په کاغذي دسمال سره پټه کړئ. که دسمال نه وي خپلې څنګلې ته وټوخېږئ. څلورم، له نږدې تماس نه ډډه وکړئ. له نورو خلکو نه چې ناروغه دي لرې پاتې شئ. تر ډېره په کور کې نه، تر څو چې ضرورت نه وي له کوره مه وځئ. له کوره بهر له نورو خلکو نه لږ تر لږه 1.5 متر فاصله وساتئ. نورو خلکو ته لاس مه ورکوئ. په یاد ولرئ، ځینې خلک د ناروغۍ د نښو نښانو نه بغیر دغه وایرس خپروي. که تاسې په خپله ناروغ یئ، ځان له نورو نه ګوښه کړئ. پنځم، له کوره بهر کوښښ وکړئ په خپل مخ کم له کمه د ټیکې نه د جوړ کړي ماسک نه کار واخلئ. په یاد ولرئ، د دغه وایروسي ناروغۍ د انتقال د زنځیر ماتولو تر ټولو مهمه وسیله د لاسونو مینځل دي. هم خپل او هم د نورو خیال وساتئ. زما نوم ډاکټر فرید سهیل دی.
زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.